شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د تایر روشان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې خبره و چې ټاکل شوې وه نن د رایو د تفتیش ټول تخنیکي کارونه پای ته ورسوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د شانګهای د همکاري سازمان غړو هیوادو له افغانستان سره د مرستي د اوږدمهاله پروګرام پر ارتیا ټینګار کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وايي په افغانستان کې د ملي اتحاد پر بنا د جوړ شوی حکومت تر رامنځته کېدو ملاتړ کوي او د پاکستان پاوزنن وویل هغه لس وسلوالي ونیول چې دوه کاله وړاندې پر ملاله یوسفزی ډزې کړې وې. خبر نو وری د شانګهای د همکاري سازمان غړو له افغانستان سره د مرستې د اوږدمهاله پروګرام پر ارتیا ټینګار کړی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي د کوربه هیواد تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن وویل چې په افغانستان کې له مخدر موادو سره مبارزه ضروری ده.
بشه значение имеет проведение мероприятий антитеррористической
د وای د تروریزم او مخدر موادو د کشت او قاچاق پر ضد مبارزه ډیره مهمه ده، ځکه دغه دواړه یو بل تمویلوي. موږ باید په غیر قانوني ډول د مخدر موادو د کشت او قاچاق پر ضد خپل هڅې دوه برابر کړو. تاجکستان به په سیمه کې د تروریزم ضد هرې هڅې او د قانون د عملي کولو د ادارو بشپړ ملاتړ کوي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله باید له ډیپلوماټیکو لارو رامنځته شي. د وای هغه ټول هیوادونه چې د افغانستان د کړکیچ له حل سره علاقه مندي لري په یوې خبري موافق دي او هغه دا چې په افغانستان کې سوله له پوځي لارې نشي راتلای. جمهور رئیس حامد کرزي هم نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریز د ویلي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو بریالیتوب د دې هیواد د متحدانو او ګاونډیو همکارۍ ته اړتیا لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن په افغانستان کې د ملي اتحاد د حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. امام علي رحمان ویلي موجود حالت ته په کتلو په افغانستان کې د ملي او قومي اتحاد پر اساس د یو ملي متحد حکومت جوړېدل ډېر مهم دي. د انټرفاکس خبري اژانس وايي ولسمشرانو حامد کرزي او امام علي رحمان دوه په دوه سره لیدل دي او پر خپلو ګډو پولو یې د مخدر موادو او وسلو د قاچاق د مخنیوي لپاره د همکاریو پر دوام ټینګار کړی. په کابل کې نن یو شمېر ځوانان او سولیز لاریون وکړه. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بهیري نمایشي وبل. د کسانو ځانونه د کاندید عبدالله عبدالله پلویان معرفي کول او پر ملګرو ملتو یې غږ وکړ چې پاک او ناپاک رای دي سره بیل کړي. دوی ټینګار وکړ چې که یې غوښتنه ونه منل سي په ټول افغانستان کې به سولیز لاریونونه پیل کړي. او د هلمند مدني ټولنه او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې ولایت کې د اختطاف یا سړی تښتونې د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګندوي. د هلمند مدني ټولنې په خبر پاڼه کې نن وویل چې په تیرې و میاشت کې لږ تر لږه دولس د اختطاف پیښې ثبت شوې او له افغان حکومت غواړي چې د خلکو د دې ستونزې د حل لپاره دې مرسته وکړي. دوی وایي د دغې ستونزې زیات قربانیان کوچنیان دي. د پاکستان پوزنن اعلان وکړ چې هغه لس وسلوال طالبان نیولې چې دوه کاله وړاندې ملاله یوسفزی او د هغې ملګری شونځي ته په لاره کې وشتي وې. د پوز تورن جنرال آسم باجوا نن خبر اعلان ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان لس غړي د پولیسو استخباراتو او پوز په ګډو عملیاتو کې نیول شوې دي. جنرال باجوا زیاته کړه چې پر ملاله یوسفزی په حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله لاس ترلود او د نجونو د تعلیم پر ضد د طالبانو د کمپاین د شنډولو د غچ لپاره د حمله شوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وايي هیوادی غواړي چې د اسلامي دولت د پونوم د وسلوالو پر ضد له عراق سره زیاتې پوځي مرستې وکړي. فرانسوا اولاند نن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په بغداد کې وکتل او ویل چې په مناسب وخت کې به هلته د هوایي حملو د پیل پریکړه هم وکړي.
Cette solidarité elle prend plusieurs formes. D'abord une solidarité politique.
د وایمنن غشتل چې دلته پراته غلتا سره خپل یواله او پر تاسو خپل باور څرګند کړم. دا سیاسي همبستګي د دې لپاره ده چې ستاسو هیواد خپل سیاسي انتقالي بهیر بشپړ کړ. انتخابات وسولاو د عراق د ټولو سیمو یو استازي حکومت رامنځته شو. په بغداد کې هم د خبري کانفرنس ته نن د عراق جمهور رئیس فواد معصوم وویل
كان لقاؤنا لقاء جيدا وبحثنا مختلف
دا لیدنه ښه لیدنه وه او پر بېلابېلو مسلو خبرې وشوې، خو په ځانګړي ډول د دې ترورستانو پر ضد په جګړه کې له عراق سره د هر ډول ملاتړ خبره وشوه. موږ د فرانسې له ولسمشره مننه کوو چې د نورو هیوادو د ملاتړ د پیغام پر رسولو کې خپلې هڅې ونسپمولې. د فرانسې ولسمشر د بشري مرستو 12 ټنه مواد هم له ځان سره عراق ته وړي وو. د شانګهای د همکاروي سازمان نن د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند د ټینګ پاته کېدو او د لانجې تر بشپړ حل پورې د مذاکرو د دوام ټینګار وکړ. او رپورټونه وایي چې د واتیکان پاپ فرانسیس به د نومبر د میاشتې په پای کې ترکیه ته ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام او د انتخاباتو د خپلواک میسون د مشر له څرګندونو خبرو چې نن د رایو د تفتیش تخنیکی چارو په اړه شهیدلې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کابل کې هڅه کوي چې د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدان د ملي وحدت د حکومت جوړیدو ته وهڅوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د چیرونکو اجمل هوټمن نظر اخیسته.
د سیاسي پروستې د پایلو لپاره د انتخاباتو د پایلو ځندول د دې معنی ورکوي چې ملګري ملتونه صادق نه دي.
د پاکستان پوز په بلوچستان کې اعلان وکړ چې د ډیورند پر کرښه خندق جوړوي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د اسلام آباد له دې پریکړې سره مخالفت کړی.
زموږ کاردونه متاثر کیږي چې موږ ته ډیر تکلیف رسیږي، دا پر دې علاقه باندې ډیر اثر اچي.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د جمهور ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش تخنیکی چارې پای ته ورسوي. په همدې ارتباط د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند ورغلی دی. لده به واورو سیند صاحب، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو نن څه وویل؟
بله شیبر صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وعده کړې وه چې انتخاباتو د ټولو صندوقونو د رایو د بیا تفتیش بشپړېدل به لانه وي. نن په همدې منظور ژورنالیستان هم ورغلي وو، خو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وویل چې تقریبا 8000 مراحل تفتیش کړي، د هغو کار پای ته رسېدلې او 3213 پاتې دي. خو په دې کې یو مشکل پیدا شو، د 3015 محلونو په ارتباط یو مشکل پیدا شو چې باید دا د سره وشمیرل شي. دوی چې دا صندوقونه اوس په ګودامونو کې دي، یو دیش ولایتو پورې مربوط دي، دا به د سره بیا وشمیرو.
نورستانی څه ژمنه وکړه چې دغه کار به په څومره وخت کې بشپړ شي؟
دوی وویل چې په دې به یو ورځ تیر شي او د یک شنبه په ورځ به موږ د ټولو رایو د تفتیش بشپړېدل اعلان کړو.
سینسب یوسف نورستانی چې نن کله له رسنیو سره خبرې کولې او له خبريالانو سره، د داونه ویل چې په دغه محدود صندوقونو کې چې ستونزه پیدا شوه، د څه ستونزه ده؟
دوی ویل چې دا سه اعتراضونه راولاړ شو چې دا 315 صندوقونه چې دي، په دې کې دا سره دي چې باید باطل شي، او دا سره او د دې په خاطر موږ ټول صندوق نشو باطل ولې، ځکه پاکي رای هم باید پکې وي. دوی ویل چې دریم اپشن دا و چې دا 315 صندوقونه ټول باطل شي، لیکن بیا هیئت رهبری د کمیسیون پریکړه کړې چې ټول دې هم باطل نشي او د سره دې وشمیر شي.
دا یو نه ویل چې په دې صندوقونو کې به څومره رای وي تقریبا؟
دا یو نه ویل، نه د صندوقونو شمیر یو نه ویل، خو ویل چې نن شپه به به کار وکړو، سبا به به کار وکړو، بیا به دې سمې شکایت کمیشن ته وسپارو.
خان محمد سیند از ازادي راډیو خبريال له کابل را سره و مننه کوم. سیند صاحب له تاسو څخه
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې خبرو چې نن د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې شغیده. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو مسله پسې تعقیبوو. د ملګرو ملتو سازمان له دواړو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي لانجو د ختمېدو لپاره موافقه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر ویان نظیف الله سالارزي نن ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د ملګرو ملتو سازمان د عمومي منشي مرستیال جیف فیلټمن پرون په کابل کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره په لیدنه کې وکړې. په عین وخت کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال سره د خبرو په اړه مختلف نظریات لري. یو ټیم د نتیجو پر اعلان ټینګار کوي او بل یوې د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو. له کابل خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې د دواړو ټیمونو ترمنځ انتخاباتي لانجه پای ته نه ده رسیدلې، د ملګرو ملتو سازمان وایي چې د دې لانجې د پای ته رسیدو لپاره له دواړو کاندیدانو سره مرستو ته چمتو دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر ویان نظیف الله سالارزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال خاغلی جیف فیلټمن په دې حق له د پنځشنبه په ورځ له دواړو کاندیدانو سره خبرې کړي او په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې له دوی سره د مرستو ژمنه کړې ده. خاغلی سالارزي په دې حق له وویل
د ملګرو ملتو د سازمان مرستیال په دې برخه کې دواړو کاندیدانو ته د هم ویل چې ملګری ملتونه د انتخاباتو په پروسه کې مرستو ته ژمن دي او نه یوازې په انتخاباتو کې بلکې په راتلونکو کې به هم له افغانستان سره د یو مرستندوی په توګه پاتې اوسي.
سالارزي وویل د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال دواړو کاندیدانو ته د ملګرو ملتو د عمومي منشي پیام هم بیان کړی چې پکې ویل شوی د افغانستان لپاره د سیاسي توافق او د ملي وحدت جوړول غوره دي. په دې حق له د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم له ملګرو ملتو غواړي چې د ملي وحدت حکومت په جوړولو کې دی له دوی سره مرسته وکړي. په دې حق له د دې ټیم غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
او هم پالنې ټیم هوډ یې دا ده چې په هېواد کې به د ملي یووالي دولت جوړوي او په دې لاره کې د ملګرو ملتونو د سازمان هر اړخیزې مرستې ته ضرورت لري. نو د دوی لپاره هم اړینه ده چې د افغانستان د اصلاحاتو هم پالنې ټیم سره هر اړخیزه مرسته وکړي. که چیرې د تحول او تداوم ټیم غواړي چې له دې پروسې سره یو ځای شي دروازې په مخ خلاصې دي او که نه غواړي چې په افغانستان کې د ملي والی د دولت په جوړولو کې ونډه واخلي نو بیا به له یو سیاسي بیلتون سره مخ وي.
بلخوا د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وای چې د ملګرو ملتو له سازمان څخه د خلکو هیله داده چې د رایو له تفتیش وروسته د تاکید وکړي چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د تحول او تداوم د ټیم غړي طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د خلکو هیله له ملګرو ملتونو داده چې د رایو تفتیش چې د هغو تر څارن لاندې ترسره شوي کلک ملاتړ وکړي او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو سل په سلو کې تفتیش د دواړو کاندیدانو په موافقه ترسره شوی او په کار ده چې نتیجه یې دواړه کاندیدان ومني. کارپوهان تاکید کوي چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان د مخه دی دواړه کاندیدان یو سیاسي توافق ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال له افغان کاندیدانو سره خبرې کړي او هغوی د ملي یووالي د حکومت جوړولو ته هڅولي دي. آیا ملګری ملتونه دا توان لري چې افغان کاندیدان د داسې یوه حکومت جوړولو ته راضي کړي؟ دا سوال اسمت څاروان د مرکې په سر کې د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې له مشر اجمل هوډمن څخه کړی دی.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان قوانین حکم کوي او مخصوصا د انتخاباتو قوانین حکم کوي، د انتخاباتي کمیسیونونو نقش او رول ته پاملرنه ونه شوله. لکه څنګه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړلې، هر ډول شکایت کثیر و هغه باید انتخاباتي شکایت خپلواک کمیسیون ته راجع شوی ورته چې دې شکایت ته راجع هم سوله. مخصوصا یو کاندید د کمیسیون نو سره خپل اړیکې پرې کړلې. همدغه موضوع دې سبب سوله چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. اوس دلته د تفتیش په پروسه کې که هم د افغانستان انتخاباتي قوانین نقض سوله، اما داس د افغانستان دولت او دواړو کاندیدانو په دې کې موافقه وکړه چې ټولې رایې د ملګرو ملتونو د سازمان او د نړیوالې ټولنې د نظارت او څار لاندې تفتیش شي. اوس دلته دوه موضوعګانې دي. که
اوس کومه پایله چې له تفتیش سره وزي دغه پایله اجرایی ضمانت دی. ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې نورې مطرح برخې یا مطرح هیوادونه په افغانستان کې تشکیل دي، هغوی ځان ته دا صلاحیت او دا واک ورکړ چې دوی کاندیدانو باندې دا ومني چې ټولې رایې باید تفتیش شي. ټولې نړۍ په سطحه باندې دا لومړی ځل وه په افغانستان کې ټولې رایې یو ځل بیا تفتیش شولې، او کوم انتقادونه او تورونه چې د انتخابات په پروسه باندې و د انتخابات د کمیسیون په کارکوونکو باندې لګېدلي وه هغه وڅېړل شوله. کومه پایله چې راوځي هغه بلا انکار باید ټولو ته د منلو وړ واوسېږي. مګر یو شی چې زه غواړم ووایم هغه د ملي وحدت د حکومت مسله ده. کله چې د رایو د تفتیش تخنیکي پروسه پیل شوله، ورسره موازي سیاسي پروسه هم پیل شوله. دا په کار وه چې د تخنیکي پروسې په تنګ کې سیاسي پروسه هم موازي مخکې لاړه سي. مګر موږ ولیدل چې ځینې اړخونه د افغانستان د اساسي قانون د احکامو له پامکنیولو پرته ځینې غوښتنې لري، او حتی د زور او د استعمال ګواښونه کوي.
سوال هم دلته ده هوډمن صاحب، چې آیا په داسې شرایطو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، آیا ملګری ملتونه دا توان لري چې کاندیدان وهڅوي چې همغسې حکومت چې تاسو ورته اشاره کوي هغسې حکومت جوړ کړي، او له هغسې غوښتنو څخه لاس واخلي چې تاسو وایي یا ستاسو په وینا هغه غیر قانوني دي؟
زه فکر کوم چې که چیرې د سیاسي پروسه د خبرو اترو د تخنیکی پروسې سره موازی مخکې تللی وای، او دواړه تقریبا یو ځای پای ته رسیدلی وای، هغه وخت کې موږ به دغه احساس کوو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې یو قاطع دریځ لري، او نه غواړي چې د افغانستان د قوانینو خلاف د ځینو کسانو باندې د ځینو نورو کسانو غوښتنې ومني. مګر اوس چې تخنیکي پروسه پای ته رسیدلې ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید پایلې اعلان کړې وي، سیاسي پروسه له بنبست سره مخامخ شوله. د دوی په وینا هغه هغه چا چې مخامخ کړې ده دلته اوس د سیاسي پروسې د پایلو لپاره د انتخاباتو د پایلو ځنډول دا د دې معنا ورکوي چې ملګري ملتونه او نور هغه اړخونه چې د رایو په تفتیش کې خپل تاثیر درلوده هغوی صادقه نه دي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې ملګري ملتونه قصدن غواړي چې د رایو نتیجه وځنډوي؟
ملګری ملتونه که موږ د یو سازمان په توګه باندې مطرح کوو داسې خبره نه کومه، اما کوم هیوادونه یا کوم اړخونه چې دوی ته د ملګرو ملتونو په رول کې یا د هغو په استازیتوب یا د هغو په چوکاټ کې په افغانستان کې فعال دي، بالکل په دې کې شک نشته چې د هغوی هدف تخنیکي پروسه نه وه. هغوی د تخنیکي پروسې د پوښښ لاندې غوښتل چې د کاندیدانو په منځ کې سیاسي جوړجاړی وکړي.
اجمل هوټمن وو د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر.
پاکستان پر ډیورن کرښه خندق جوړوي. په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریس سره د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري چې د افغان او پاکستانی چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت پریشي.
ترشنا اسمان لاندې سبا د افغانستان په وخت له درو تر څلورو او له څلورو تر پنځو بجو پورې همدغه د ډیورنډ د کرښې مسلې ته ځانګړی شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې وویل تروریزم او افراطیت د ټولې سیمې لپاره ستونزه ده، او د وغوښتل چې د دې ستونزې پر خلاف باید په ګډه مبارزه وشي. د شانګهای د همکاریو د سازمان دوه ورځنۍ غونډه پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شوه. افغان پلاوی د څارونکو په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره د شنګهای د همکاریو سازمان د غړیو ترمنځ د همکاری غوښتنه وکړه. جمهور رئیس چې نن یې په دې غونډه کې خبري وکړې وویل د تروریزم او افراطیت ریشې له افغانستانه د باندې دي، او د بهرني سیاست تر نامه لاندې له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیڅ چا په ګټه نه ده. د افغانستان جمهور ریاست د جمهور رئیس د نننۍ خبرو په حق له نوې اعلامیه خبره کړې ده چې لمخې ولسمشر وایي افغانستان تیار دی چې د شنګهای د همکاریو د من غړیو هوادونو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې بشپړه برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل
авторитет организации укрепился и об подчеркнул
روسیا غواړي په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه ژر تر ژره بشپړه شي، او هیله من ده دا ایساف ځوکونه به خپل دندې چې ملګرو ملتونو ورسپارلي سرته ورسوي.
د روسیې د ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف له غونډې مخکې وویل چې روسیه به د شنګهای د همکاریو سازمان ته د افغانستان په حق له دروان کال په پای کې د یوه کانفرانس پیشنهاد وکړي. همداراز د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف غونډې ته وویل
ټول اړخونه چې د افغانستان د ستونزې حل ته لیواله دي پر یوه خبره موافق دي او هغه ده چې په افغانستان کې سوله له پوځي لارې نشي راتلی.
روسیا به په تاجکستان کې د غونډې په پای کې د شنګهای د همکاریو د سازمان مشري ترلاسه کړي او د راتلونکي کال په جولای کې به بله غونډه پر مخ بیایي. روسیا د اوکراین پر سر د ختیځ هیوادونو لخوا د ځینو ختیځ خوراکي توکو پر وارداتو بندیز ولګاوه او په داسې حال کې چې له اروپا او امریکا سره یې اړیکې خرابې دي اوس غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د چین په شمول اړیکې ښې کړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د سهار لوو د ماشام ته روبو جو پوری ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې صفو د ماشام لوو د سهار تر روبو جو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. د پاکستان پوز د بلوچستان په مرکز کوټه کې رسنۍ د ډیورنډ پر کرشه د یو خندق له جوړېدو خبرې کړې. پاکستانی پوځیان وایي چې تر اوسه 350 کیلومتر خندق کې نستل دی او نور خندق به همو باسي. په بلوچستان کې شمیر کسانو د اسلام آباد د هڅې خندلې دي. لکوټیز مش خبريال خدای نور ناصر راپور لري.
په کوټه کې د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دوی د پاکستان او افغانستان پر پوله شاوخوا 480 کیلومتر وژد خندق کیندل پایل کړی چې د دوی په خبره له دې سره به د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو قاچاقبرو او غیر قانوني تاګ راتګ مخه ونیول سي. دغه خندق یا کنده 8 فوټه ژوروالی او 10 فوټه وژدوالی لري چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبره د 350 کیلومتر په شاوخوا کې دا خندق مکمل کړی هم دی او پاتې شاوخوا 100 کیلومتر به په نږدې راتلونکي کې مکمل کړي. خو په کوټه کې میشت سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامې ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي دوی د دې خندق د کیندلو غندنه کوي او زیاتوي ترهګر او قاچاقبر په غرونو کې نه بلکې پر سمو په خو سړکونو تګ راتګ کوي.
د پالیسی د افسین نه نه د ملیشي د پالیسی د اسلام آباد د دوی ته کړی ده او دوی سوي د ترهګر راځي او قاچاقبر راځي سمګلران راځي. دا دواړه خبرې غلط دي. قاچاقبر سمګلران د ایروینو د اسلیغه د منشیاتو غار پر د چنور روان د کوټه چمن څوس لار چې د دوی چنونه دی پراغ روان لای خو د شتګردان پر دغه چنو باندې روان لدی خو روان دی آزاد جمهور افغانستان د دې غلطی. نو دا سم ماجو باندې د یو قصد د کې یو غانه کې
عثمان خان کاکړ د پریکړه په کوټه کې د ملیشاو نه بلکې د اسلام آباد پریکړه بولی او زیاتوي اسلام آباد باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي. د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم د لر او بر پښتنو د دې کار غندنه کړي او اوس هم په سختو ټکو کې غندنه کوي.
ورته دوی مدار تاس فیاتی او څو کال مخکې دوی راولار سو دال ټول مړ باړ لګو اتا خاردار لګو ګردو لر او بر افغان د دې مخالفت کوي د دې کوټنه د دې مخالفت کوي الکه خدا دغه کولې دا کو اتا تر چینې صدا کوي او غانه کوي او دا باندې دوی په کار دي سکشي نه دا یو دا د دوی دغه عمل څه دی دا عمل یو څوک نه مني دا یو یو کې بل دا کله په آزاد وطن کې دی امزه کې دلته په لوی بند کې نه هر د مثال په کمردین کې ده هلته پر وزیرستان کې ده هلته په چمن کې ده هلته په نوشکی کې ده کله وای خواته دی درې وای خواته زمینداریان دي د خلکو تا ګرا تک دي ژوند دي پر یو وطن دی یو نغه نه
هلته له ډیورند کرښه سره چیرمه د چمن سیمې یو وسیدونکو رمضان چې په دې پوله د یو لغړی په هیڅ خپل روزګار کوي ول د دې خندق ل کیندلو څخه به د زرګونو پښتنو ځوانانو روزګار خراب سي.
دا بارډر چې دی په هیڅ وخت کې دونه سخت نه دی غلی کله شوروی د ورو کده داوود او کده خلکیانو او کده مجاهدو او کده طالبانو زکه چې دا اوس پاکستان از موږ خلک سره مشکلات جوړ کړي پر دې باندې د سیاستګر بندي نه بندولای شي دشتګر کدی بندي دشتګر ته خدای دې لیټ ټریلینګ ورکړي هله ته بخپل اړي دا صرف د منشت د لاسه چې پر دې خلکو معاشي تنګوالی راشي دا خلک دغسې پخپل و دشتګر ته دا خلک دی اماده کوي زموږ کار دونه متاثره کېږي چې موږ ته ډېر تکلیف رسېږي دا پر دې علاقه باندې ډېر اثر اچوي
د ویل ور ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرښه 2400 کیلومتره اوږدوالی لري چې په شاوخوا کې یې دواړو غاړو ته اکثره پښتانه میشتي
په بلوچستان کې یو شمېر کسان چې د ډیورنډ له کرښې سره مخالفت کوي پر دې پوله د خندق جوړېدل ګټور نه بولي د ډیورنډ کرښې یو سخت مخالف سیاستوال ملک امان کاسي کاسای پرون په کابل کې وفات شو او په یوې خصوصي الوتکه کې یې جسد نن له کابله کوټې ته انتقال شو له کوټې بارکوال میخیل راپور لري
ملک امان الله کاسای په 1940 میلادي کال کې د کوټې ښار شمال لویدیځ لور ته په چشمه چوزی کلی کې زوکړی و چې د خپل ژوند زیاته برخه په ملتپال سیاست کې تیره کړې وه د خدای خدمتګار تحریک له مشر او د عدم تشدد د سیاست له مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان سره د پښتنو پر کلیو او ښارونو وګرځېد او له ملتپال پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي سره یې هم د پښتنو د ملي یووالي لپاره سیاسي مبارزه وکړه په 1950 میلادي کال کې چې په پاکستان کې پر نېشنل عوامي ګوند بندیز ولګېد او پر مشرانو یې د غداري تورونه پورې سول نو ښاغلي ملک امان کاسي هم له بلوڅو او پښتنو ملتپالو سره د حیدرآباد د سیاسي په قضیه کې څه موده په زندان کې تېره کړه د پښتنو او بلوڅو د پارلماني سیاست مخالفت کاوه او ویل به چې دغه دوه قومونه که د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه ونه کړي نو تل به غلامان وي په یوه مرکه کې راته ویلي وو
پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان باندې د ډیورن لاین کرښه تسلیم زما د خیال دی چې تر څو پورې پښتانه په پاکستان کې وي بلوچان په پاکستان کې وي د بلوچو د پښتنو سره په دغه رویه روان وي لکه نن چې روانه ده په پښتونخوا کې هم په بلوچستان کې هم او تر څو چې دا دوه په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې به هم دغه رویه روان وي لکه دا دېرش کاله چې په افغانستان کې پاکستان څه کړي دي د پاکستان خفیه ایجنسو څه کړي دي نو نن هم دا ضروري ده چې پښتون کام لرو بر افغانان او محکوم افغانان دا ټول په یو جرګه کې سره راغونډ شي
ملک امان کاسي له شعر او ادب سره هم زشته زیاته مینه لرله او داسې غونډه او سیمینار نه و چې د به پکې ګډون نه کاوه اکثر به یې ویل کاشکې ما شاعري کولای سوای خو یو وخت یې یوه غزل لیکلې وه چې د هغې دوه بیتونه داسې دي زموږ د سر سړي د دوی په دې خیرونو لاسو زموږ په خپل کور کې راټال سو اوس به څه پکوو خپل کور ودان ساتي زموږ کور یې کړ لوټې لوټې ملک امان دا څه حال سو اوس به څه پکوو لیکوال او شاعر نعیم آزاد وایي ملک امان کاسي له افغانستان سره بې ساري مینه لرله او دا مینه یې په عمل کې ثابته کړه
د ټول پښتون افغان دپاره ډېر خواشینوونکی خبر چې زموږ یو ډېر په زړه پورې ملګری مشر سیاست پوه زموږ له منځه ولاړی په دې اوسني چاپېریال کې له باچا خان څخه یې راونیسي له خان شهید څخه یې راونیسي تر عبدالولي خانه پورې بیا چې د دوی دا کم ملګري وه موږ ته یوه داسې نقش راپاته داس مجلس هیڅ معنی دی لیدلی چې د دې د افغان د لر بر د یووالي خبره په هغه مجلس کې نه وي کړې چې کله به هم لاخوا یو څوک راغلی وو نو له هغه څخه د وطن په اړه د ملګرو په اړه خامخا پوښتنه کوله
ملک امان کاسای شاوخوا 10 ورځې وړاندې کابل ته تللی وو او هلته یې تېر اونۍ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه خو ناڅاپه یې روغتیایي وضعیت خراب سو او د پنج شنبې په ورځ یې د کابل په وزیر اکبر خان روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو دا ساجی رادیو د خبری مجلې ورستی او تر رسیدلې یو او په دې برخه کې مو د ساينس پوهانو لوي اندیشنې خبرو ساينس پوهان وایي چې په لمر کې د 14 لکبله به په مځکه کې سخت توپانو نه وشي د دوی په باور د دغو توپانونو لکبله به نن شپه او سبا ورځ په الکترونیکی وسایلو او مخابراتي سیستم کې ستونزې پیښ شي اسمت سروان راپور لري
اټکل شوی چې د لمر پر سطح به دوی لوی چاودنې په راتلونکو څو ورځو کې په مځکه کې په نسبي ډول د لویو او زورورو توپانونو سبب شي ویل شوي چې ممکن د دغو توپانونو له کبله د ټیلیفون راډیوګانو او سټلایټ یا سپوږمکۍ ارتباطات له خنډ سره مخامخ شي راپورونه وایي چې دا توپانونه به د خلکو په شخصي الکترونیکي وسایلو کې هم خنډ پیښ کړي خو شاید نن شپه او سبا سهار په فضا کې رنګارنګي وړانګې جوړې شي
د سمندر او فضا د هوا د وړاندوینې د مرکز رئیس توماس برګر وای کېدای شي د توپان له کبله له کنټرول وتلی حالت رامنځته نه شي، خو دا احتمال شته چې نن شپه ځینې رنګه او ښکلې وړانګې د امریکا په شمال کې ولیدل شي. توپان د دوشنبې په ورځ له یوې کوچنۍ چاودنې وروسته پیل شو او د چهارشنبې په ورځ د ماښام په شپږ بجې یوه بله مګر لویه چاودنه وشوه. دواړه چاودنې د لمر په ورته ځای کې وشوې. دا ځای د لمر مرکزي برخه ګڼل کیږي. دواړه چاودنې د مقناطیسي پلازماګانو د شویدو او د مځکې لور ته د را روانېدو سبب شوې. د هغه توپان چې د مځکې لور ته را روان دی جیو مګناتیک قوت یو شان نه دی اټکل شوی. د امریکا د اقلیم د ملي خدماتو ادارې د دغه هیواد د برېښنا او د استراري چارو د فدرالي خدماتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې چمتووالی ونیسي.
دا خبری مچله مهم دومره و بلیا.